السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ور رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان سینټ کې په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ زیاتېدونکو پیښو باندې اندېښنه څرګند کړې شوې. بلخوا د پاکستان په ګلګت بلتستان کې وسلواله ډلې مرکزي سړک تړلې او په سوات کې پولیسو دعوه کړې چې په عملیاتو کې یې دوه ترخګر وجلي، خو ځایي خلک وایي چې بېګونه پلاروزی وو. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا په کاکول کې تربیت اخستونکو عسکرو ته ویلي د منظمو ترخګرو ډلو ملای ماته کړي، خو څېړنکار دغه خبره سمه نه بلي. د برتانیې دفاع وزارت په ټویټر ویلي چې د روس دفاع وزارت باندې د هیواد دننه د مختلفو اړخونو نه سختې نیوکې پیل شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینټ کې په خیبر پختونخوا کې د ترخګر زیاتېدونکو پیښو باندې اندېښنه څرګند شوې او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی سره د مذاکراتو د احوال غوښتنه هم شوې ده. دا بحث په داسې حال کې شوی دی چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د ټي ټي پی لخوا د بریدونو سیوا کېدو د خبرداري اعلامیه خپره کړې ده. د جمعیت اسلامي سره تعلق لرونکي په سینټ کې د دفاع قائمه کمیټې غړي مشتاق احمد وویل په سینټ کې وخت په وخت په خیبر پختونخوا کې د بدنۍ په پیښو په خبرو کې هغه ویلي دي چې په خپل یې په دغه اړه سینټ کې تحریک جمع کړي چې پارلیمان دې خبر کړي شي چې خیبر پختونخوا کې بریدونه روان دي، خلک په هدف کېږي، د خلکو نقلنګ غوښتل کېږي. دوی به غوښتنه کوي چې پارلیمان ته دې ځواب وویل شي چې دا خلک چا راوستي او څنګه راغلي. نوموړي ویل هغه بیا بیا په پارلیمان کې دا خبره کړي چې د افغانستان سره په پوله ازغن تار ولګول شو، پوله سیل کړي شوه، پوز او اف سی په ځای کړي شوي دي او د ټي ټي پی سره ډسبندي شوي او په مذاکراتو کې د ټي ټي پی قیدیان هم پریښودل شوي. نو دا دومره خلک بیا څنګه راغله؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ټول پوښتنه دا پوښتنه کوي چې د دې خلکو مخنیوي ولې ونه شو. د پاکستان په ګلګت بلتستان چې لاس سیمه کې اوسیدونکو وینا ده چې د جمعې په ورځ وسلواله ډلې لخوا مرکزي سړک تړلې شوې او په سفر روان د ګلګت بلتستان سینیئر وزیر کرنل ریټایرډ عبیدالله بیگ او یو شمیر سیلانیان یې دغلته د ځانه سره د خالي ورځې تر سهاره پورې ایسار کړي وو. په ټولنیزو رسنیو ځینې خبر شوو ویډیوګانو کې ښکارېږي چې د وسلواله ډلې کمانډر حبیب الرحمن د ټوپک په لاس ځایي ژبه کې خپلو غوښتنو په اړه باندې وینا کوي. د حکومت له لورې د دغه صورتحال په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه وسلوال د چلاس ښار نه لس کیلومتره لرې لوی سړک ته راوتلي وو. ځایي اوسیدونکو ډیور اډیو ته ویلي دي چې دغه وسلوال د وړاندې نه د ګلګت بلتستان یا طالبان ګلګت بلتستان په نامه باندې پیژندل کیږي. دوی وایي چې ځایي پولیسو بیا د عالمانو یو ډله مذاکراتو ته ورلېږلې وه او دغه خبرې بیا د خالي ورځې تر سهاره پورې روانې وې. ډیور اډیو په دې اړه باندې د سرکاري چارواکو سره د رابطې هڅه کړې خو کامیابه شوې نه دي. خیبر پختونخوا د سلګری سیمه سوات کې پولیسو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو نن د رحیم آباد تانې په علاقه کې عملیات کړي چې پکې دوه ترخګر وجل شوي دي او څلور پوځیان او یو لاروی په دغه کې جوبل شوي. پوځ تر اوسه پورې په خپل دغه پیښه باندې په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د سوات د رحیم تانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ډیو ته دغه خبره تایید کړي. د ویلي دي چې د پیښې د وجل شوو او ترخګرو په اړه به نور تفصیل وروسته وړاندې کوي، خو پیښه کې وجل شوي پلار او زوی دي د کومې ځایي خلکو تایید کړي او ترخګر نه وو. د وجل شوي تن یو بل زوی ویلي چې ورور یې د پیسو په سر د یو پنجابي او افغان شهریت لرونکي تن سره لانجې په سر تختول شوی وو چې د خالی پور سلور تنانو ساده لباس کې دغه هلک د پلار خواته راوسته. دی وایي چې دغه محل په بنده کوټه کې دوی په یو بل باندې ډزې وکړي چې پکې سلور دغه هلک تختون کې جوبل شول. د کومو چې پیژنګلو وروستو د پاوز کپتان ذوالفقار نایک، ګل صادق، لانس نایک، نصیر اقبال او سپایی ساجد په نوم باندې وشوا. وروسته نور کسان هم دوی راوغوښتل او پلار او زوی چې تختول شوی وو د ګاډي څخه راښکته کړی شول او په ډزو وجلی شول. په کوم ګاډي کې چې پوځیان په ساده لباس کې ورغلي دغه ګاډی د محمد ذوالفقار جتوی په نوم رجسټر شوی او لمبر یې هم خپور کړی شوی دی. د دې تفصیل وروستو پوځ کوم څه نه دی ویلي. بل لور ته د اګست د میاشتې راهیسې په سوات او په خیبر پختونخوا کې په بدنۍ او وسلوال فعالیتونو په ضد باندې امن لپاره پرله پسې مظاهرې روانې دي. پرون هم د سوات په خوازاخېله کې دغه ډول درنه احتجاجي مظاهره شوې ده. د سوات د قومي جرګې ویاند پختونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پختونخوا مشر خورشید کاکاجي وایي د سوات د خلکو لپاره دا اندېښنې خبره ده چې تېرې بدنۍ دوی سخت اغېزمنده کړې دي او اوس بیا د اګست د میاشتې راهیسې داسې حالات جوړېږي ځکه د سوات او ټولې پختونخوا خلکو ورته مثبت خبرګون ښکاره کړي او د امن غوښتو لپاره لپاره یې احتجاجي مظاهره شروع کړې دي. بلخوا د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا په کاکول کې پوځي تربیت سر ته رسوونکو عسکرو ته وینا کې ویلي، په تیرو شلو کلونو کې یې د اولس په مرسته د منظمه ترهګر ډلو ملا ماته کړې ده، خو څېړونکي د پوځ د مشر دغه وینا سمه نه بولي. د دفاع چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سعد ویلي دي چې د پوځي مشر دا بیان غلط دی، ځکه چې د پاکستان دوه صوبې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي حالات ښه نه دي. دی وایي چې په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا فعالیتونه ورځ تر بله سیوا کیږي. دی وایي چې پولیس او امنیتي ادارې یې په هدف دي او د امن لپاره غږ پورته کوونکي وژل کیږي، کوم چې څرګنده ده د بدامنۍ اړخته حالات روان دي. د پاکستان د پوځ مشر کیډټانو ته وینا کې په سیمه ییزه امنیت باندې خبرې کړې او وایي چې سویلي اسیا کې د خلکو ژوند د مالی ترقۍ، معاشي سوکالۍ او امن سره تړلې دی. د برتانیې دفاع وزارت په ټویټر ویلي دي چې د روس دفاع وزارت باندې د هیواد دننه مختلفو اړخونو نه سخت نیوکې پیل شوې دي. دا نیوکې د روس د پوځ لخوا د تمو پر ضد د جګړې په میدان کې په وروستو کېدلو باندې شوې دي. په نیوکو کوونکو کې د چچنیا مشر رمضان قدیروف، د یو شخصي امنیتي شرکت ویګنر مالک یوویګنی فرګوزون، د روس سرکاري ټي وی نتاقان سندرغاړي او سختدریزه قمپرسته لیکوالان شامل دي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې نیوکو کې د روس سیاسي مشرانو پر ځای د پوځ اعلی قیادت په هدف کړی شوی، خو دا هم د روس اسټابلیشمنت پر ضد د ولس غبرګون ښکاره کوي، د کوم په شا چې د روس لوی سیاسي ګوند ولاړ دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا د سلګری سیمه سوات کې پولیسو ویلي امنیتي ځواکونو نن د رحیم آباد تھانی په سیمه کې عملیات کړي چې پکې دوه ترهګر وژل شوي او څلور پوځیان او یو لاروی ژوبل شوي دي. پوځ تر اوسه پورې په خپل دغه پیښې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پیښه کې وژل شوي پلار او زوی دي، د کومې چې ځایي خلکو تایید کړی او دا چې ترهګر نه و. په دې اړه له سیمې څخه د ډیوي خبریال عثمان خان یو راپور استولی.
په سوات کې د وجل شوی کزوی وکاس احمد د امنیتي ځواکونو هغه داورت کړی چې ګنې د پلار او رور تر هګرو او د تر هګرۍ په عملیاتو کې وجل شوی. ډیو سره خبرو کې هغه ویل دوی د چا سره د پیسو په سر معامله و او د هغه پلار او رور بی ګنا وجل شوی.
زمونږ رور سره او زمونږ پلار سره ظلم شوی دی. 22-23 سال هغه په سعودي کې وستیری، سهارکات یا دسی صدغه په شکایت هغه دوه ثبوت خو یې کنه میډیا ته دی خو یې عوام ته دی خو یې چاته دی خو یې کنه ثبوت دی معمولی راکی.
لدی وړاندې د سوات رحیم آباد تانی مشر حبیب سید وی او ای ډی وتا تایید کړی و چې فو سحر وختي د انګرو ډیری په علاقه کې عملیات کړیو چې پکې دوه تر هګر وجلی شوی او سلور فوزیان او یو لاروی پکې جوبل شویو.
سکیورټی فورس چې لري او سب ډنسټایګه پرېښو او هغه په لوري فایر کړل، یې سلور فوزیان ځخمن دي، یو بجې راګیروم لګیدل او شهادتګر چې دی هغه عمر دي.
خو وروستا وی او ای ډی وای یو واری بیا د رحیم آباد د پولیسو مشر نه په دې اړه تپوسو کړو او هغه ویل چې څوک د کرس په سر مرګونه نه کوي او د نور تفصیل ورکول نه ډډه وکړه. د پاکستان فوز تر اوسه له دغه عملیاتو په اړه په خپل سند ویلي. دا پیخه په داسې حال کې شوی چې د اگست میاشتې راهیسې په سوات کې د وسلوالو لیدو خبرونه مخې ته راغلي او بیا تیره میاشت په یوه چاودنه کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اتو کسانو وجل شوی او د دغه پیخې په دویمه ورځ یوه بله پیخه کې د پخوانی امن کمیټې غړی وجل شوی. د دغه دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه. بل لور ته د اگست د میاشتې راهیسې په سوات او د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو په ضد او امن دپاره پر لپسې مظاهرې روانې دي. هم پرون د سوات په خوازخیله کې دغه ډول غټه احتجاجي مظاهره شوې وه. د سوات قومي جرګې ویان خورشید کاکاجي وایي د سوات د خلکو دپاره دا د اندېښنې خبره ده چې تیری بدامنۍ دوی سخت اغیزمن کړي دي او اوس بیا د اګست ته میاشتې راسي داسې حالات جوړېږي، ځکه د سوات او ټولې پښتونخوا خلکو ورته مثبت غبرګون ښکاره کړو او د امن غوښتنه یې وکړه.
یقینا د حکمرانانو دا دغه جدید د دهشتګردۍ د مسلط کېدو دا پلان ارضی طور باندې خدا شند شوی دی، لکه ارضی طور باندې، لیکن مشکل به دستور زمنګ په سر باندې دا د تباہی دا تور زمنګ په سر باندې ل زوړنده ده.
هغه زیاته کړه د سواد خلک سخت اندیښنه لري، ځکه دوی د واکمنو نه غوښتنه کوي چې ریاست ته خپل ذمہواری پوره کړي او حکومت ته د آئین او قانون لاندې امن پزی کړي. تیره میاشت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلیو دا ویل چې سواد ته بیرته ترهګر راتلل پیل شوي. دغه خبرې ته یې افواه ویلي وه، خو د اګست په میاشت کې پوس په خپله منلی وه چې د سوات او دیر په لرې پرتو غرونو کې د افغانستان نه ځینې وسلوال بیرته راغلي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
د پاکستان په سنټ کې په خبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو پېښو اندېښنه څرګنده شوې او د تاریخي طالبان پاکستان ټي ټي پي سره د مذاکراتو د حوال غوښتنه شوې ده. دا بحث په داسې حال کې شوی چې په وروستیو کې د کورنۍ او چارو وزارت د ټي ټي پي لخوا د بریدونو د زیاتېدو د خبرداري اعلان کړی دی. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د جمعیت اسلامي سره تعلق لرونکي په سنټ کې د دفاع د قائمه کمیټې غړي مشتاق احمد خان دی وته ویل په سنټ کې وخت په وخت په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ په پیښو پښتنې راولاړې شوې دي، خو د حکومت لخوا ورته کوم مطمئن جواب نه دی ویل شوی. نوموړي ویل هغه بیا بیا په پارلمان کې دا خبره کړې چې د افغانستان سره په پوله ازغنتار لګول شوی، پوله بند کړې شوې ده، پوز او ایپسی په ځای شوې دي، د ټي ټي پي سره ډزبندي شوې ده او په مذاکراتو کې د ټي ټي پي قیادیان هم خوشي کړې شوې دي. نو دا دومره خلک بیا څنګه رالل؟
د پښتنو په ژوندو کې په ذهنونو کې دا سوال دی، داغې په ژبو، داغې په شونډو باندې، دای په خوله باندې دا سوال دی چې د دې دومره ارث او واقعاتو نه پټ دا خلک څنګه راغی او دا چې راتل تا د دې مخنیوی ولې ونه کړو؟ دا ولې یو ټوټل فیلیر نه دی، یو مکمل ناکامي د سیکیورټي ادارو، انټیلیجنس ادارو، صوبایي حکومت، وفاقي حکومت نه.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو په اړه خپلواکه سیړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د 13 سپتمبر په میاشت کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې دي. د سپتمبر په میاشت کې په ټول هیواد کې 200 ترهګریز بریدونه شوي چې د 13 اگست میاشتې په مقابله کې 15% زیات دي. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د سنټ د دفاعي چارو قائمه کمیټې غړي سنیټر عمر فاروق دی وته ویل د دفاعي چارو د کمیټې په وروستۍ غونډه کې په سواد کې د وسلوالو او د ټي ټي پي په اړه د دفاع د سیکټري او ټیم نه پوښتنه کړې وه او هغوی ورته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو د سواد په اړه سره روان دي، حالات داسې نه دي.
موږ ورته ویل چې موږ دا بریفینګ نه منو، سبز موږ د پاره بریفینګ ارینج په سواد کې هم په پېښور کور کمانډر هاوس کې هلته به موږ بریفینګ راکړو او موږ سواد ته ځو ایفیکټ کمیټې هلته به موږ د ملګرو سره وینو، د خلکو سره به د علاقې مشرانو دې سره به وینو او دا حالات به هغوی مخامخ موږ ته بیانوي او تاسو به هغه حالات موږ مخ ته ګورئ او په هغې باندې به خبره کوو.
د ټي ټي پي لخوا د روان کال د مئی د میاشتې راهیسې ډزبندي روانه ده، کوم چې د پاکستان د حکومت سره د خبرو په مهال د نامعلومو وخته پورې غځول شوې ده. د ډزبندۍ په مهال هم د بدامنۍ پیښې کېدې، خو د 13 سپتمبر د میاشتې د 2 نیټې څخه ټي ټي پي د بریدونو ذمواري منل پیل کړي او دریز لري چې خپل دفاع کې عملیات کوي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ خبرو کې تر اوسه پورې کوم ښکاره پرمختګ نه دی شوی. سیړونکي وایي ښایي دغه مذاکرات نور نه پاتې، خو نه د پاکستان حکومت او نه ټي ټي پي په خپله د مذاکراتو ختمولو په اړه څه ویلي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
د پاکستان د پوز سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوه د پوز پر روزنیزی ادارې کاکول اکاډمۍ کې تر روزنې لاندې پوځیانو ته د وینا پر مهال د معاشي خوشحالۍ او د سیمه ییز امن د ارزښت په اړه خبرې کړي. دوی دا دعوه هم کړي چې په تیرو 20 کالو کې د خلکو له باور او مرستې سره د منظم ترهګرۍ جرړې وستري، خو څېړونکي وایي په هیواد کې وروستي امنیتي حالات سم نه دي. له پېښور نه پرې د ډیوې خبریالې صادق قاسم شاه راپور استولی.
سیرون کې وای ک یو طرف ته د ملک تننه بیا د ترهګرای پیښې شروع شوی ک د پاکستان فوج سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا دا دا وکوي چې د کام اعتماد او مرستې سره دوی د ترهګرای خطر له مخه وړولې ده او دا یقین ورکړي چې منظم ترهګری د پاکستان نه جړې وباسلې دي. دا تاثر غلط ځکه دی چې داخلي حالات سبل سي دي او ورځ په ورځ د ترهګرای پیښې سیوا کیږي. په امنیتی امو سیړونکو بریګیډیر ریټایر محمد سعد په دې وینا صدا سیړنه کوي.
دا تاثر ورکول غواړي چې حالات ټیک دي، نو زما په خیال باندې دا غلط دغه خیال دی. پاکستان کې صورتحال خاص کر د دوه صوبې چې کوم دي، بلوچستان دی او پښتونخوا ده. خصوصا پښتونخوا کې د ټي ټي پی چې کوم داغي عملیات دي هغه ورځ پر ورځ زیاتېږي، او مخکې چې سپورډک اٹیکس پکې د لاغه سره دي، اوس یعنی ډېر وقفې سره داسې حملې را روانې دي. خصوصا چې کوم د قانون نافذ کول ادارې دي، پولیس خاص کار هغه باندې ډېر زیاتې شوې دي. داسې سواد کې چې کوم هغه خلک چې کوم امن لپاره کوششونه کول، دغې وجل کیږي. نو زما په خیال باندې دا صورتحال خو ورځ تر ورځ خرابېږي.
د پاکستان فوج سر لخکر جنرال باجوا په دغه وینا کې د علاقائي امن باندې زور اچولې او د سویلي آسیا د خلکو د نړۍ په شانتي خوشحالي او خجوند معاشي ترقی او امن سره تړلې. د پیښور پوهنتون د امن او د شخړو باندې تحقیقي ادارې انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز یو استاد او څېړونکي ډاکټر جمیل احمد وای علاقائي امن لپاره د بهر دنیا نه مدد او ترقی کی ملګرتیا ضروری ده، خو د دې نوران دي اندرونی امنیتی حالات او دلته د جنگیالي توپ خاتمه ضروری ده، ځکه چې د بغیر به څه قسمه ترقی ممکن نه وي.
دغه نه بغیر به ترقی بی ځای زی کزه یو ډیر خاين فسکشر جوړ کم او یو دماکه کې یو آی ای ڈی کې یا یو خودکش کې هغه ټول تباشي، نو دا او دې سره چرته شي د انفراستراکچر تبعی یا د انویسټمنت ځای کېدلی ورسره یو خوف هراس هم پیدا کیږي چې هغه بیا د نورو ترقی لاري ودري.
سیرون کې وای رستو کې د ملک بیلو بیلو برخو او په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې سوات او بدابیر او نورو علاقو کې د جنگیالیتوب کمی کاروایان شوې دي او په عسکرو حملې او د تشدد پیښې څومره سیوا شوې. د عامو خلکو زړونو کې د پیښو بیا اندېښنې را پیدا کړي او د منظم ترهګرۍ جړې سره خاتمه داوو باندې هم سوالونه راپورته شوي. سادیہ قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پیښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د پښتون ملت پال غوند پښتونخوا ملي او عامي پارټي مشر محمود خان اڅکزای وای پاکستان ایران او د سیمې نور ملکونه کترقی او خوشحالي غوړي، نو باید د افغانستان د استقلال ومني. هغه په طالبانو هم غاکړي چې نور باید زور واکي عمل ته د پېټکې کېږي او د افغان ول سره ځان خبره وکړي. نور حال د ډی بی د خبريال حافظ الله شرانی په ریپورت کې
د خپل غوند د وجلسو وغړو په یاد کې په کوټه کې را جوړې شوی غونډې ته د وینا پر وخت شاغلی محمود خان اڅکزی وویل ک پاکستان غواړي چې ترقی وکړي او آزاد پاتسي، نو د دې لپاره د افغانستان ازادي، استقلال او بیرغ منل ضروری دي. هغه پر کابل واکمن طالبانو ته په مخاطب کولو سره وویل چې په افغانستان کې په زور د واکمنۍ ترلاسه کولو د عمل مخه نیول ځکه ضروری ده چې دا عمل افغانستان د غرقولو لوري ته وړي.
طالب تر برداشت طالب هر څه چې کوي و دې خبره ده دا اخري چټي په افغانستان کې باچی په زور راوړي.
دا محمود خان اڅکزی په خبره په سیمه کې روان حالات د بد ورځو څرک ورکوي، وایي ک پاکستان، ایران او د سیمه نور ملکونه ترقی او خوشحالي غواړي، د افغانستان استقلال ومني. شاغلی اڅکزی وویل د دوی د ګوند غړو په پاکستان کې د جمهوریت او ولسواکۍ لپاره د خپل سرونو قرباني ورکړي دي او دا به تسلیمول وي. اڅکزی وویل چې د ملک پوځي او جاسوسي ادارې دي په ملکی سیاست کې لاسوهنه بند کړي او زیاته کړه
چې د پاکستان قوم، د پاکستان ایسای، د پاکستان امام په ایمانداری دا فیصله وکړي چې دوی په سیاست کار نه لري. دوی ګټ باندې ایماندی دي چې د خلاص وروڼو ګټ لاله پور
اڅکزی دا خبری په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د سرکاري ټي وي د خبر لمخې د پاکستان د پوز لشکر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل یو تازه بیان کې ویلی وو چې د پاکستان پوز ځان له سیاست څخه لیري ساتلی او واړی چې هم داسې پاتسي. محمود خان اڅکزی د سیمې د سیاست او امنیت په اړه په خپل وینا کې وویل چې د منځنۍ اسیا ملکونه که واړی چې په معاشي توګه پیاوړي سي او د دوی وسایل تر نورې نړۍ ورسیږي نو افغانستان یې تر ټولو لنډه او غوره لاره ده. هغه وویل چې پر کابل واکمن طالبان دي لګوانډیو ملکونو د نه لاسوهنې ضمانت واخلي او هم دي د هغوی په ملکونو کې د مداخلت نه کولو ضمانت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څېړونکي له یوې اوږدې مودې راهیسې د افغانستان پر ګوانډیو هیوادونو خصوصا پاکستان او ایران او افغانستان کې د لاسوهنې تورونه لګوي، خو پاکستان او ایران بیا وخت پر وخت دا تورونه رد کړي او وایي افغانستان سره د ښه همسایتوب اړیکې غواړي. د تیر کال د اګست راهیسې چې افغانستان کې طالبان یو ځل بیا اقتدار ته رسېدلي، د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی منلی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټا.
د گلگت بلتستان چلا سیمې اوسیدونکي په وینا د جمعې په ورځ وسوالې ډلې لخوا مرکزی سړک تړل شوی او وروسته یې په سفر روان د گلگت بلتستان سینیئر وزیر کارنیل ریټایرډ عبیدالله او یو شمېر نور سیلانیان دغلته له ځانه سره د خالی تر سهاره پورې ایڅار وساتل. په ټولنیزو رسنیو باندې په ځینو خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د وسلوالې ډلې کمانډر حبیب الرحمن د ټوپک په لاس په ځایي ژبه خپلو غوښتنو په اړه وینا کوي، خو د حکومت له لوري په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې.
د ځایي اوسیدونکو تر مخه دغه د وسلوالې ډلې غړي د جمعې په ورځ د چلاس څخه لس کیلومتره لری مرکزي شهر ته راوتلي وو او دغلته یې د خپلو غوښتنو دپاره احتجاج روان کړی وو چې دغه مهال د اسلام آباد څخه ګلګت ته په سفر ځایي صوبایي وزیر عبیدالله بیګ هم ورسېدو چې وسلوالې ډلې دغه یاد وزیر او نور سیلانیان دغلته ایسار کړل. د سیمې یو ځایي خبریال شهاب الدین غوري وی او ای ډیوا ته د دغه صورتحال په اړه داسې
چلاس شہر تک 10-12 کلومیٹر کا راستہ ہے. روڈ پلس کیا یہ بامسلح اس لیے ہے کہ آلریڈی پہلے سے مجاہدین ان کو کہلاتے ہیں، یہاں پر آپ طالبان بھی کہہ سکتے ہیں، مجاہدین بھی کہہ سکتے ہیں،
مرکزی بازار سخا لس دو لس کلومیٹر لار دا چرتا چی دوی سڑک تڑلے وو او دا وسلی او ٹوپا کو پلاس زکو چی دوی دا اڑان دی دا مجاہدین گلگت بلتستان یا طالبان گلگت بلتستان پا ناما پی جندل کی گی. دوی دا وسلی پلاس دا غلط والار گو او سوکی هم سفر تا نپری خودل. پولیسو و انتظامیہ دا وسلوالو سرا مذاکرات د پاره د داریل او تانگیر څخه مذهبي عالمان را غوښتلی وو، خو هغوی هم د شپې تر 2 بجو را ورسېدل او بیا دغه مذاکرات تر سحر 4 بجو روان وو. د گلگت بلتستان انتظامی چارواکو سره چې وی وی ډیوا په دې اړه د اړیکې هر قسمه هڅه هم وکړله، خو په دغه صورتحال کوم حکومتي ذمہوار او چارواکي خبرې ونه کړلې. د گلگت بلتستان صوبایي وزیر عبیدالله بیگ چې په اړه یې په ټولنیزو رسنیو د وسلوالو لخوا د یرغمال ساتلو خبرونه هم خواري شوي، د نوموړي په موبایل چې کله اړیکه ونیول شوه نو ټلیفون اخیستونکي ځان د هغه وراره په حیث معرفي کړو او وی وی ډیوا اوایل چې ترې شپه په مذاکراتو کې شوګیر کړي او دا وخت وده دی. بلخوا د سرچینو تر مخه د وسلوالې ډلې سره د ځایي عالمانو په منځګړیتوب دغه مذاکراتو کامیابېدو وروسته د خالی په سهار 4:30 بجې دغه مرکزی سړک پرانستل شوی دی او وسلوالو لخوا حکومت ته د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره د 10 ورځو وخت ورکړل شوی دی، خو په مذاکراتو کې د دغه غوښتنو په اړه د گلگت بلتستان حکومت کوم لا تر وسه مخته نه دی راغلی. یاد دیوی د یادی وسلوالې ډلې زنیتانان 2013 کې په نانګه پربت کې د لس بار ملکی غرختونکو د وجنې په پیخه کې تورن دي چې زنې پکې دا وخت په ریپور او گلگت بندیخانو کې بندي، او هم په دغه قضیه کې نیول شوی کمانډر حبیب الرحمن په 2015 کې د خپل یو ملګري سره د گلگت جیل څخه تښتېدلی هم دی. په ټولنیزو رسنیو خوره شوی یو ویډیو کې دغه کمانډر کمانډر حبیب الرحمن هم لیدل کیږي چې د ټوپک په لاس ولاړ دی او په ځای جبه کې خپل غوښتنې ښایي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا اسلام آباد لوري ته د احتجاجي لارون د حتمی نیټې نه وړاندې په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او په پنجاب کې واکمن تحریک انصاف د یو او بل په مهمو مشرانو او د حکومتي چارواکو پر ضد قانوني کاروایی پیل کړې دي او دواړه ډلې د یو بل پر ضد د سیاسي غچ اخیستلو تورونه لګوي. بل اړخ ته وزیر اعظم شهباز شریف بیا ویلي چې عمران خان د خپلو سیاسي ګټو لپاره د هیواد ګټو ته زیان رسولی. پیر ولایت شاپری یو راپور استولی.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د لانګ مارچ د اعلان پر سر د وزیر اعظم شهباز شریف او عمران خان لخوا د یو بل په ضد جارحانه بیانونو کې شدت راغلی دی. تیر ورځ د مرکزی حکومت د واک لاندې د پلټنو ادارې اف آی اے فارن فنډنګ کیس کې د تحریک انصاف د سینټ غړی سیف الله نیازی او د عمران خان بل یو نږدې ملګری حامد زمان گرفتاره کړی وو. تیر ورځ د تحریک انصاف د واک لاندې پنجاب اینټی کرپشن ادارې اسلام آباد پولیسو مشر اکبر ناصر خان ته مالی درغلو پلټنو لپاره ادارې ته د حاضرېدو حکم ورکړی وو. او د شنبې په ورځ د پینډې اینټی کرپشن عدالت د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله هم د مالی درغلو سره تړلی یو قضیه کې ناقابل ضمانت ورنډ جاری کړی دی. او دې ته غبرګون کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دفاع وزیر خواجه آصف صدا سویلی
رانا ثناء الله نے نہایت جوان مردی اور بہادری اس نے جو ہے پہلے ظلم کا مقابلہ کیا. ہمیں پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے, کبھی کوئی خوف نہیں ہے, گرفتار کر لیا ہمیں.
سیالکوٹ کے میڈیا سر خبروں پر خواجہ آصف ویل رانا ثناء الله اڑوان دے ہم پنرتوب جیلو نتیر کڑی دی. او اوس هم د خواجه آصف په خبره دوی د چانه نه یریږي او که د پنجاب حکومت غواړي چې دی اونسي نو راده شي او دوی د گرفتاره کړي. بل اړخ ته تحریک انصاف تور لګوي مرکزی حکومت د لانګ مارچ د اعلان په سر د تاونه د دوی د غړو په ضد انتقامی کاروایی پیل کړي دي. د دې تر څنګ مرکزی حکومت انتخابي کمیشن ته لیکلی خط کې د تحریک انصاف ممکنه لانګ مارچ په سر د اکتوبر په 14 نیټه کیدونکي ضمنی انتخاباتو د ځنډولو خواست کړی دی. حکومت خط زیاتوي د استخباراتي ادارو د رپورټ تر مخه یو سیاسي ګوند د 12 نه تر 18 اکتوبر پورې د اسلام آباد نه د ګیرا چولو منصوبه جوړه کړې ده. له دې وړاندې روان کال 25 مئی باندې د عمران خان هم د نوې انتخاباتو د غوښتنې په سر اسلام آباد په احتجاجي لاریون ناکامه شوی و. خو عمران خان دعوه کوي دا ځلې حالات بدل دي. هغه وایي د پایتخت نه ګیر چاپیره پنجاب خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان کې د تحریک انصاف حکومتونه دي. او د عمران خان په خبره په داسې حالاتو کې به مرکزی حکومت د دوی لانګ مارچ ته ټینګ نشي. سیړونکي مشتاق یوسفزئی د عمران خان د لانګ مارچ د اعلان په سر ترنګل کیدونکي حالات د ملک د اولس او معاشي حالاتو لپاره زیانی بولی.
خدا پیدا هغه ته په اسلام آباد باندې په قبضې کولو کې هیڅ مدد نشي کولی, فرض کړه نور قوتونه هغه سره نه وي. بیا په دې وخت کې پاکستان کې داسې صورتحال نه دی چې هغه دې کیش کې او دې دننه او بهر خلکو ته ووایي د مل نه بهر چېره دا زیاتې پاکستان کې روان دی. ما په خل باندې دې ټایم کې دغه سټانس ډېر کمزور دی.
د تحریک انصاف دغه لانګ مارچ مخنیوي لپاره مرکزی حکومت د سونو په شمیره کې د کنټینرو او ازغن تارونو د لارې د پایتخت د سیل کولو په عمل لاس پورې کړی دی. مرکزی حکومت پخلی کوي عمران خان به اسلام آباد ته راتګ ته نه پرېږدي. او حکومت شرع دستور یا اسلام آباد حساس زینو باندې د فوج په ځای کولو منظوري هم ورکړی ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دین د خالي ورځ د کال 2022 اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته ځاښ په مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان سینټ کې په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ زیاتېدونکو پیښو باندې اندېښنه څرګند کړې شوې. بلخوا د پاکستان په ګلګت بلتستان کې وسلواله ډلې مرکزي سړک تړلې، او په سوات کې پولیسو داوه کړې چې په عملیاتو کې یې دوه ترخګر وجلي، خو ځایي خلک وایي چې بېګونه پلار زوی وو. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوه په کاکول کې تربیت اخستونکو عسکرو ته ویلي د منظم ترخګر ډلو ملای ماته کړي، خو څېړنکار دغه خبره سمه نه بلي. د برتانیې دفاع وزارت په ټویټر ویلي چې د روس دفاع وزارت باندې د هیواد دننه د مختلفو اړخونو نه سختې نیوکې پیل شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینټ کې په خیبر پختونخوا کې د ترخګر زیاتېدونکو پیښو باندې اندېښنه څرګند کړې شوې، او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی سره د مذاکراتو د احوال غوښتنه هم شوې ده. دا بحث په داسې حال کې شوې ده چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د ټي ټي پی لخوا د بریدونو سیوا کېدو د خبرداري اعلامیه خپره کړې ده. د جمعیت اسلامي سره تعلق لرونکي په سینټ کې د دفاع قائمه کمیټې غړي مشتاق احمد وویل په سینټ کې وخت په وخت په خیبر پختونخوا کې د بدنۍ په پیښو په خبرو کې هغه ویلي دي چې په خپله یې په دغه اړه سینیٹ کے تحریک جمع کرے چې پارلیمان دی خبر کړی شي چې خیبر پختونخوا کې بریدونه روان دي، خلک په هدف کېږي، د خلکو نقلنګ غوښتل کېږي. دوی به غوښتنه کوي چې پارلیمان ته جواب وویل شي چې دا خلک چا راوستي او څنګه راغلي. نوموړي ویل هغه بیا بیا په پارلیمان کې دا خبره کړي چې د افغانستان سره په پوله ازغن تار ولګول شو، پوله سیل کړی شو، پوز او اف سی په ځای کړی شوی دی، او د ټي ټي پی سره ډسبندي شوی، او په مذاکراتو کې د ټي ټي پی قیدیان هم پریښودل شوی. نو دا دومره خلک بیا څنګه راغله؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده، او ټول پوښتنه دا پوښتنه کوي چې د دې خلکو مخنیوي ولې ونه شو. د پاکستان په ګلګت بلتستان چې لاس سیمه کې اوسیدونکو وینا ده چې د جمعې په ورځ وسلواله ډلې لخوا مرکزي سړک تړلې شوې، او په سفر روان د ګلګت بلتستان سینیئر وزیر کرنل ریټایرډ عبیدالله بیگ او یو شمیر سیلانیان یې دغلته د ځانه سره د خالي ورځې تر سهاره پورې ایسار کړي وو. په ټولنیزو رسنیو ځینې خپور شوو ویډیوګانو کې ښکارېږي چې د وسلواله ډلې کمانډر حبیب الرحمن د ټوپک په لاس ځایي ژبه کې خپلو غوښتنو په اړه باندې وینا کوي. د حکومت له لورې د دغه صورتحال په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه وسلوال د چلاس ښار نه 10 کیلومتره لرې لوی سړک ته راوتلي وو. ځایي اوسیدونکو ډیوه راډیو ته ویلي دي چې دغه وسلوال د وړاندې نه د ګلګت بلتستان یا طالبان ګلګت بلتستان په نامه باندې پیژندل کیږي. دوی وایي چې ځایي پولیسو بیا د عالمانو یو ډله مذاکراتو ته ورلېږلې وه، او دغه خبرې بیا د خالي ورځې تر سهاره پورې روانې وې. ډیوه راډیو په دې اړه باندې د سرکاري چارواکو سره د رابطې هڅه کړې، خو کامیابه شوې نه دي. خیبر پختونخوا د سلګری سیمه سوات کې پولیسو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو نن د رحیم آباد تانې په علاقه کې عملیات کړي چې پکې دوه ترخګر وجل شوي دي، او څلور پوځیان او یو لاروی په دغه کې جوبل شوي. پوز تر اوسه پورې په خپل دغه پیښه باندې په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د سوات د رحیم تانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ډیوتا دغه خبره تایید کړې. د ویلي دي چې د پیښې د وجل شوو ترخګرو په اړه به نور تفصیل وروسته وړاندې کوي، خو پیښه کې وجل شوي پلار او زوی دي د کومې ځایي خلکو تایید کړی او ترخګر نه وو. د وجل شوي تن یو بل زوی ویلي چې ورور یې د پیسو په سر د یو پنجابي او افغان شهریت لرونکي تن سره لانجې په سر تختول شوی وو، چې د خالی په ورځ څلور تنانو ساده لباس کې دغه هلک د پلار خواته راوسته. دی وایي چې دغه مهال په بنده کوټه کې دوی په یو بل باندې ډزې وکړي چې پکې څلور د دغه هلک تختون کې جوبل شول. د کومو چې پیژنګلو وروستو د پاوز کپتان ذوالفقار نایک گل صادق، لانس نایک نصیر اقبال او سپایی ساجد په نوم باندې وشوه. وروسته نور کسان هم دوی راوغوښتل، او پلار او زوی چې تختول شوی وو د ګاډي څخه راښکته کړی شول او په ډزو وجلې شول. په کوم ګاډي کې چې پوځیان په ساده لباس کې ورغلي، دغه ګاډی د محمد ذوالفقار جتوی په نوم رجسټر شوی او لمبر یې هم خپور کړی شوی دی. د دې تفصیل وروسته پوځ کوم څه نه دی ویلي. بل لور ته د اګست د میاشتې راهیسې په سوات او په خیبر پختونخوا کې په بدنۍ او وسلوال فعالیتونو په ضد باندې امن لپاره پرله پسې مظاهری روانې دي. پرون هم د سواد په خوځاخیله کې دغه ډول درنه احتجاجي مظاهره شوې ده. د سواد د قومي جرګې بیان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مشر خورشید کاکاجي وایي د سواد د خلکو لپاره دا اندېښنې خبره ده چې تیرې بدنۍ دوی سخت اغېزمند کړې دي او اوس بیا د اګست میاشتې راهسې داسې حالات جوړېږي ځکه د سواد او ټولې پښتونخوا خلکو ورته مثبت غبرګون ښکاره کړی او د امن غوښتو لپاره یې احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي. بلخوا د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا په کاکول کې پوځي تربیت سرته رسوونکو عسکرو ته وینا کې ویلي په تیرو شلو کلونو کې یې د اولس په مرسته د منظمه ترخګر ډلو ملا ماته کړې ده خو څېړونکي د پوځ د مشر دغه وینا سمه نه بولي. د دفاع چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سعد ویلي دي چې د پوځي مشر دا بیان غلط دی ځکه چې د پاکستان دوه صوبې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي حالات ښه نه دي. دی وایي چې په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا فعالیتونه ورځ تر بله سیوا کیږي. دی وایي چې پولیس او امنیتي ادارې یې په هدف دي او د امن لپاره غږ پورته کوونکي وجل کیږي کوم چې سرګنده ده د بدمنۍ اړخته حالات روان دي. د پاکستان د پوځ مشر کیډټانو ته وینا کې په سیمه ییزه امنیت باندې خبرې کړي او وایي چې سویلي اسیا کې د خلکو ژوند د مالی ترقۍ معاشي سوکالۍ او امن سره تړلې دی. د برتانی دفاع وزارت په ټویټر ویلي دي چې د روس دفاع وزارت باندې د هیواد دننه مختلفو اړخونو نه سخت نیوکه پیل شوې دي. دا نیوکه د روس د پوز لخوا د تمو پر ضد د جګړې په میدان کې په وروستو کېدلو باندې شوې دي. په نیوکو کوونکو کې د چچنیا مشر رمضان قدیروف، د یو شخصي امنیتي شرکت ویګنر مالک یوګنی فرګوزون، د روس سرکاري ټي وی نتاقان سندرغاړي او سختدریزه قمپرسته لیکوالان شامل دي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې نیوکو کې د روس سیاسي مشرانو پر ځای د پوز اعلی قیادت په هدف کړی شوی خو دا هم د روس اسټابلیشمنت پر ضد د ولس غبرګون ښکاره کوي د کوم په شا چې د روس لوی سیاسي ګوند ولاړ دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د برتانیې د دفاع وزارت لخوا د خالی یا شنبه پورس په ټویټر خپور شوی د استخباراتي ادارو د معلوماتو تر مخه د روس د دفاع په وزارت باندې نیوکې په روسي نظام یا سیستم کې د زیاتېدونکو بیلابیلو ډلو په وجه رامخته کیږي. وزارت جاتوي په تیرو دوو اونیو کې په جنگي میدان د روس د ناکامیو په وجه نیوکې زیاتې شوې دي. په اوکراین کې د روس د پوځ په هلوځلو نیوکو کوونکو کې د چچنیا مشر رمضان قادیروف، د ویګنر د شخصي پوځي کمپنۍ د مالک یفګینی پرایګوزن، د ریاست نه منظور شوی د ټلویزیون د غړو، د موسیقي د مشهور او خلکو په هیواد کې د قمپرستو د بلاګرانو ټولنه شامل ده. اوکراین کې د روسي يرغل او روسي معلوماتو په هکله نور تفصيل زموږ د همکار ارباب محمود علي خوري.
د برتانی د دفاع وزارت ویلي دي چې نیوکه د سیاسي مشرانو په ځای د پوسټ په اعلی کمانډرانو کېږي خو زیاتوي چې د ولس د نیوکه د روس د استابلیشمنت خلاف دي او په دې وجه لږ ډېر برداشت کیږي او ډېر ممکن ده چې د مخه ونني پلی شي. روس ویلي دي چې د ریلګاډو په نظام او د کرایمیا او روس ترمنځ په لوی لار په پل د شوی ټرک بمی 14 په وجه لار ویجاړه شوې ده. د 14 په وجه په پل اتلونکو د تیلو په وو ټینکرانو باندې اور لګیدل دي. د 14 زمواري چا نه د منلې خو د اوکران د صدر ولودمایر زيلنسکي مشاور مایخلو پودلیک په ټوټر د پل تصویر شریک کړی دی چې ورته لاندې لیکل شوی دی چې کرایمیا پل دا شروعات دی. هر څه چې غیر قانوني دی خامخا تباه کول پکار دی. هر څه چې اوکران نه اغلا شوی دی خامخا به واپس کول وی او د روس دخوا چې هر څه قبضه شوی دی هغه به وستل وی. روس خپل عملیات زیاتره د اوکران په هغو سیمو کې سیوا کړی دی چې دوی یې د ځان سره شاملولو دعوی کوي. د ای پی خبری ادارې تر مخه د خارکیف میر اهور تریخوف په ټلګرام ویلي دی چې د خالی په سحر میزایل د خار په مرکز کې گزار کړل شوی دی. نوموړي ویلي دی چې د 14 په وجه د تیپی مرکز په شمول یو شمیر ودانو ته اور لګیدل دی. د زپوریزیزیا د سیمه اوکراینی گورنر ویلي دی چې د جمعې په ورځ روس د سیمه په مرکز لا نور زیات میزایل گزار کړی دی او په دغه سیمه کې د ایران جوړ شوی شهید یوسل شپګ دیرش نومې ډرونز په ډومبي ځل کارولې دي. زپوریزیزیا کې د ستوګنې په ودانه د میزایل په حمله کې د وژل شو کسانو شمار 14 ته رسیدلې دی. د ماسکو د خوا د اوکرين د ځان سره شامل کړي علاقو کې د روس د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی په سیمه کې د اوکرینی ځواکونو پرمختګ په شاتم بولې دي. په اني حال کې د اوکرين د چارواکو او پوځیانو تر مخه د جنگ په ځای کې د دوی د رابطو سټارلینک آلاتو کې ستونزې رامخته شوې دي او کېدلی شي په دې وجه دوی د روس نه بیرته خپل علاقې نه دي نیولې. د فاینانشل ټایمز د رپورټ تر مخه د ایلن ماسک د سپیس ایکس د خوا جوړ شوی د سټارلینک په زرګونو ټرمینل د امریکای حکومت او د اوکرایني ځواکونو سره مرسته کوونکو اغستلې وي. دا نظام ډرونز کنټرول کوي او دا اوکرایني ځواکونو ته معلومات ورکوي او په هغو علاقو کې چې د انټرنیټ محفوظ نظام نه وي په هغو کې د دوی د رابطو ذریعہ ده. د اوکرين چارواکي وایي د دې خرابې په وجه دوی ته ډېرې غټې ستونزې ورپېښې شوې دي. په دې اړه ایلن ماسک او سپیس ایکس د ټایمز پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو بیا وروستو ماسک په ټویټر لیکلی دی چې د جنگ په میدان کې چې سره واندی دا د خلکو سره د شریکولو نه دی. اوکرين ویلی دی چې د روس نه یې یو شمېر علاقې بیرته نیولې دي او دا چې په ځینو علاقو کې اوس هم توده جګړه روانه ده. د زپوریزیزیا د جوهري بجلیګر ګیر چاپیرا ډزو یو وارې بیا په نړیواله کچه تشویش رامخته کړی دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په ایران کې چارواکي وایي د پولیسو په قید کې د مړې شوې پیغلې مهسا امینی په حق لد په پلټنو کې معلومه شوه چې هغه د وهلو ډبولو له کبله نه بلکې د ناروغۍ له کبله مړه شوې ده. په دې اړه نور حال زموږ د همکارې وږمه جلوان څخه اوري.
په ایران کې چارواکي وایي د پولیسو په قید کې د مړې شوې پیغلې مهسا امینی په حق لد په پلټنو کې معلومه شوه چې هغه د وهل ټکولو له کبله نه بلکې د بيمارۍ له کبله مړه شوې. د ایران د عدلیه طب سازمان د جمعې اکتوبر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا دویش کلنه جنۍ په سر یا د بدن په مهمو اندامونو د ضربونو له کبله نه بلکې د هغه عملیاتو سره تړلې د درد مړه شوې چې په مغزو کې د غوټې په خاطر پخوا کړې وو. خو بل پلو بیا د امینی مور او پلار ټینګار کوي چې لور یې هیڅ ډول ناروغي نه درلودله او د ایران د اخلاقي امنیت د پولیسو په ضد یې شکایت هم کړی. په عراق کې د میرمن امینی یو خپلوان هم د فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې پولیسو مهسا ته پر سر سخت گزار ورکړی او هم د دې لقبله هغه مړه شوه. مهسا امینی چې اصلا د ایران د کردستان اوسیدونکې وه تیره میاشت په تهران کې د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا ونیول شوه چې وروسته د کوما په حالت کې روغتون ته یوړل شوه او هم هلته یې ساه ورکړه. د امینی تر وژل کېدو وروسته د نننه په ایران او د ایران څخه بهر داسې پراخې ولسی مظاهرې پیل شوې چې په دې هیواد کې دا درې کاله کېږي ساری نه لري. پولیسو او امنیتي ځواکونو همدارنګه ګڼ شمېر مظاهرچیان نیولي او د بشري حقوقو د ځینو ادارو د معلوماتو له مخې تر 100 نه ډېر مظاهرچیان وژل شوي هم دي. خو د امنیتي ځواکونو لخوا د قوی څخه د کار غسلو سربیره په ایران کې دویشته مشپه ده چې خلک مظاهره هم کوي. مظاهرچیان اوس کوشش کوي چې د نیول کېدو څخه د بچ کېدلو په خاطر خپل ځان پټ وساتي او په ویډیوګانو کې خپل مخونه تتوي او د مرګ دیوي په امیرانو داسې شعارونه هم ورکوي چې هدف یې د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی دی. د فرانس پریس خبری ایجنسی ته داسې ویډیوګانې هم رسیدلې دي چې میرمنې د خپل کورونو د برندو څخه د میرمن ژوند او ازادۍ شعارونه ورکوي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. Twitter @VOADIVA.
درنو اردو
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د ماشومان د غورنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن ویلی په پاکستان کې د 3.4 میلیون څخه زیات ماشومان د سخت لوګي سره مخ دي. د سازمان تر مخه د یوات په سیلاب زپلو سیمو کې د اندازې لمخې شپږ اویا زره ماشومان اوس د خوراک د سخت کمی ښکار دي او د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. کاربوهان وایي په هیواد کې د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله خلک نشي کولای چې کافي خواړه پیدا کړي، ځکه ماشومانو ته مناسب خوراک نه ورکول کیږي. دوی وایي کچېرې د ماشومانو دغه ضرورت پوره نشي نو د خوارځواکۍ له امله ګڼ ماشومان مړه کېدلی هم شي او په ډول ډول ناروغیو باندې هم اخته کېدلی شي. نور تفصیل د ډیوی د خبریال عبدالرزاق په ریپورټ کې.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیو دی چلډرن په خپل یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلاب د تباهۍ له امله د لوګي ښکار د خلکو په تعداد کې 50% زیاتوالی راغلی. د پېښور زری پوهنتون د کلایمیټ چینج مرکز په خوانی مشر ډاکټر محمد اکمل وایس اف امریکا ډی نیوز ته وایي چې د خلکو آمدن کم دی او د خوراکي توکو نرخونه ورځ تر بلې سیوا کیږي، ځکه مناسب خوراک نشي اغستلی.
کم چې زمونږ بیسک ریکوایرمنټ دي پروټین شو یا کاربوهایډریټ شو یا منرل شو یا وایټامینز دي، دا ډیفیشنسی جنرالایز دا په ملک کې ډیره غټه مسله ده. چونکه د خوراک سیزونه چې کم دی د برداشت دا بار دي، نو ځکه قلت جوړی او دغه وجه نه بیماریان امراض دي، دغه وجه نه چې کم دی کمزوریان امراض دي. غربت زمونږه مین وجه ده چې مونږ سیزونو د خرید طاقت نشته. د خلکو حکومت ته پالیسی په کار داسې ده چې د هغه چې کم د خوراک ضروري سیزونه چې کم دي دا انتهائی افورډیبل چې موږ ورته وایو چې د برداشت کې راځي هغه ریټ باندې چلیږي.
د سازمان تر مخه په پاکستان کې یو کم شپېته لکه او شپېته زره خلک د خوراک د کمی سره مخ وو، خو اوس د هغې شمېره شپږتیا لکه او شلو زرو ته لوړه شوې، چې پکې د زیاتو تعلق د سیلاب ځپلو سیمو سره دی. د سازمان په بیان کې دا هم ویلې شوی چې د یخنۍ په موسم کې د غشمیره نور هم سیوا کېدل شي او که په وخت ګامونه وانغستل شول نو د لکونو په تعداد کې د ځوانانو ژوند به د خطر سره مخ شي. په آغا خان فاونډیشن کې د غذایت ماهر مشتاق حسین وایس اپ امریکا دی نیوز ته وایي کوم ماشومان چې د خوراک د کمی سره مخ وي نو په هغو کې نیمایي ژوند د لاسه ورکړي او یا ځینې په جسمانی توګه معذور شي.
کله چې ماشوم د غذایي قلت شکار شي دا غوینه باندې جوړیږي، نو څه قسم بیماری کوم د ملیریا شو، ټایفایډ شو او نور د ځانلو بیماریانو شي، نو ټولې به د ماشوم ته لګي. موږ فرض کوو ماشوم ته پروټین تاسو نه ورکوي او ښه خوراک نه ورکوي، دا د قوت مدافعت ختم شي، نیمه نه سیمه ماشومان کوم دي چې بیا مړ شي. او دې سره سره کوم د معمولي وړ وړ اجزا کوم دي خوراک کم چې کلسیم وایو کم چې وایټامین ډي وایو، فرض کوو ماشوم ته همخال لکه ټول خوراک نه ملایږي، دا نو به کوم شي. او دې کې بیا مختلف قسم بیماری لکه یوم ونی ماشوم چې کومه اگر لاس خو کمزور شي، بعضی ماشومان داسې لکه چې ای کړو کې خو هغه چې خپل غینو لخفه راکږي.
سیو دی چلډرن سازمان وایي د سیلابونو له وجې فصلونو او سارو ته زیان رسیدلې او د توکو د کمی له وجې په قیمتونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. بل خو د سیلاب نه متاثر شو خلکو سره د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو ترڅنګ د غیر دولتي ادارو له خوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې دوام لري. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی نیوز په خبر.
د بلوچستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي اسلام بوتانی تور لګولې چې په بلوچستان کې په بیلابیل پروژو کې کارکونکي کمپنۍ د استحصالي قوتونو په توګه کار کوي او د گوادر لسبیلی په ساحلي سیمو کې چاپېریال ته نقصان رسوي او سمندري ژوند تباه کوي. قومي اسمبلی کې تیر ورځ د وینا پر مهال نوموړي دا تور هم پورې کړی چې چینایي کمپنۍ ځایي خلک د ملازمتونو هم بې برخې کړي دي. نو تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د تیری جمعې پر ورځ قومي اسمبلی کې په نقطه اعتراض د وینا په محل د بلوچستان لزبیلا او د گوادر د سیمو په استازیتوب د اسمبلی غړي اسلم بوټانی دغلته د چینایي کمپنیانو په کردار سخت ټکونه کړي او د ویلي دغه چینایي کمپنیانی صوبه کې د راغلي سیلاب په وخت د خلکو مرستې ملاتړ ته هم نه وي ورغلي. نوموړي په گوادر او لزبیلا کې د کویلې څخه د بجلی د جوړولو په چینایي کمپنیانو دا تور هم لګولی چې هغوی د پاکستان حکومت ته ټیکس نه ورکوي.
لیکن سر چاینیز کمپنیز جو ہیں
ہیں وہ استحصالی قوت کے طور پہ ہمارے پاس آ رہی ہیں.
ہوائی چین زمنگ دوست حیواد دے پدے کے حص شک نشتا چہا کوئی زمنگ پخ او بد وقت کے پکار راضی خود چینائی کمپنیاں نے بلوچستان کے دا استحصالی طاقتوں پتو گکار کبھی دے چینائی جوج ماجوج کمپنیاں نو دغل تباہی خورکڑے دا سمندر تسخا اوب پریک دی او سمندر کے ماحول تا نقصان رسوی نمگڑی زیادہ کڑے پا گوادر او لزبیلا کے کارکون کی چینائی کمپنیاں نے خپلزان چا تہم جواب دے نہ گنی ولی چی حقوی دا فوج پا حفاظت کے کار کوی دا پاکستان دا حکومت نا غختنا وکڑا چی حقا دے دغل تا پا کارکون کی چینائی کمپنیانو باندے خپلا عملداری پر زیکلی دا اوبو او بجلے مرکزی وزیر خورم دستگیر بلوچستان سخا دا قامی اسمبلی غڑی اسلم بوٹانی تا باور ورکڑے چی حقا با دیر زر دا چینائی کمپنیانو دا استازو سر لیدل قتل کوی او دا ستون زبا ہواری کلی دا پاکستان چین اقتصادی راہدارے دا پروجے لاندے چین پاکستان کے دا دشپیت ارب ڈالر پانگونی کوی او دا دے دلاندے دا سڑکونو زراعتو بجلے اوبو منصوبے جوڑول شامل دے دا چین دا پانگونو تر ٹولو لوی مرکز بلوچستان کے زیادہ دن کی نا آرامی او دا پاکستان دا جنوب نہ تر شمال پورے دا چین پا کارکون کو باندھے رستو حملو ہم پدواڑو ہیوادنو پاکستان او چین کے دا سی پیک دا آئندہ پا اڑا اندیخنے زیادہ کڑی او دا بلوچستان قام پرست گندونو ہم پا چینائی کمپنیانو دا سیمی دا شتمنو دا لوٹلو تورونا لگوی دا بلوچستان سر تعلق لرن کی دا سیاسی چارو کارپوہا رفیع اللہ کاکڑ وائس آف امریکا ڈیوا سر خپل سیڑن کی وای اسلم بوٹانی دا دغه سیمو نمائندگی کوی او دا هغه خبره سم ده.
نو دا هب پروجیکٹ سدی هغه ترمل دی هغه په کوئله باندې بجلی جوړی یو هبکو کمپنی دی یو چاینیز کمپنی دی نو باغ کی ترمل پروجیکٹس خو خامخه او ماحولیات تم نقصان رسی سمندری بوحیات تم نقصان رسی.
د چاپیریال ماهر ډاکټر نفیس په دی اړه وایس آف امریکا ڈیوا سر خبرو کی وای د سلویخ ڈگری سینٹی گریڈ نه زیاتو گرمو اوبو کی د اکسیجن مقدار کم وی او کله چې دا اوبه سمندر ته غورځول کیږي نو دې سره د سمندر دننه میان او هر قسم ژوند تبا کیږي.
نو دا اوبو چې دی ګولار شي نو د اکسیجن او اوزي هغه نو هغه بیا د کمزګ کی کم میان یا کم سو نور ورکوټي زنا وری دا سمندري ورکوټي دغه نو هغه ته دا اکسیجن نه یا اویلیبل هغه او هغه بیا مشي.
پاکستان کې د سی پیک لاندې د منصوبو او د هغې د لګښتونو تفصیلات نه ترلاسه کیږي. د پاکستان د پارلمان غړي هم وخت په وخت د چینایي پانګونو او په دغو کې د چین د برخې په اړه د ورکړل شوو معلوماتو په کروالي نیوکې او شکونه کوي. خو راپورونه وایي چې تر اوسه پورې چین په بیلابیلو منصوبو کې شاوخوا 25 بلیون ډالر مصرف کړي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د بلوچستان جعفر آباد پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه پولیس چې یو سیلاب ځپله یې په ډزو وژلی نیول شوی او پر ضد یې اف آی آر درج کړی شوی دی. یو پولیس په هغو خلکو باندې ډزې وکړې چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا د خوړو ویشلو لپاره راټول شوی وه. د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي ویلي تورن پولیس د بې نظمۍ د کنټرول لپاره ډزې کړي ځکه چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او خوراکي توکي کم. نور حال له بلوچستان څخه د دوی خبریال حمید سمسور راکوي.
دغه پیښه د ضلع جعفر آباد د کیټل پارم په سیمه کې د غیر دولتي موسسې له لوري په خلکو کې د خوراکي موادو د مرستو د ویشلو پر مهال باندې رامنځته سوې وه چې کله په ګڼه ګوڼه کې اړو دوړ جوړ سو د ډزو له سوابه څخه یو 24 کلن ځوان نوریز علي ووژل سو. د ده کورنۍ د ده د وژنې تور پر پولیسو باندې تړي. د ده خپلوانو او سیلاب ځپلو خلکو له مړي سره د کیټل پارم د پولیسو د تاڼې ومخ احتجاج کوي او په دغه پیښه کې د ککان پولیسو افسر په ضد باندې د کاروایی غوښتنه کوله. د ای ټی ایف د عسکر په ضد باندې د مقدمې د ثبت کولو وروسته دوی احتجاج ختم کړی. د جعفر آباد د پولیسو ایس ایس پی جواد طارق وویل چې اوس د پولیسو دغه عسکر نیول سوی دی. د جعفر آباد د پولیسو ایس ایس پی پر مخ زیاته کړله چې د این جی اوز د افسرانو د ژغورنې لپاره دز سوی دی. د ده په خبره چې د دغې پیښې په بشپړه توګه پلټنې ترسره کړي او که څوک په دې کې ککړ وو هرو مرو به د دوی په ضد قانوني کاروایي ترسره کړي. د مدني ټولنې فعال غړی سمی زرکونوی نوروز علي مستوي له 10 کیلومتره لرې کلي څخه راغلی وو.
سول سوسائٹی بلوچستان ضلع جعفر آباد تحصیل استاموت پہ علاقے کی سیلاب زدگان اثر سوئی ضلع مستم غندنہ کئی خاص طور پر بدخ یوم زوان چی گولی للا سو شہید سو ددا واقعی سخت غندنہ کئی دا سیلاب زپلی خلق تھی دغو کور دغو خوراک دغو ہر معاملہ سیلاب تباہ کرے دا یونیم میں سے زیاد دا خلق پہ کیمپو کی ناس تھی حکومت دی خپل چارواکو باندی ایکشن واقعی اور مزید داسی واقعی روکتام دا پارا دا حکومتی چارواکو پدا معاملات باندی تربیت دیر ضروری بلب
دا جعفر آباد سران دا نصیر آباد ڈیویژن ڈیرا مراد جمالی صوبت پور هغه سیمې دي چې له سیلاب څخه تر ټولو ډیری اغیزمنې سوي دي. دالته اوس هم اوبه ولاړې دي. حکومت ویل چې په بلوچستان کې له سیلاب څخه یو دیرش ضلع اغیزمنې سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری هم په پاکستان د سیلاب ځپلو خلکو په هیواد کې دننه د بې کوره کېدو لپاره د شپږ کروړه اته پنځوس لکه ډالرو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت ویل چې له سیلاب څخه دلته و درې نیم کروڑ ته نږدې خلک ځپل سوي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
اوس هم د پښتنو د باندې پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتون دی پاړه خبرې کوي په ګډه ورو
خو ګورېدونکو نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی صفیا صدیقی. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د صفیا صدیقی په حواله د سلیکي وایي چې صفیا صدیقی د پښتو ژبې شاعره ده او د ښاغلي عبدالرازق صدیقی لوردا او د ننګرهار د ولایت د سرور د اولسواله د نظر آباد په کلی کې زیږیدلې ده. دا په یو روخان فکر کورنۍ کې په دیار لسوا او یو سلوختم هجری کال کې زیږیدلې ده. صفیا صدیقی هم په درسي څانګه کې او هم د شعر و ادب په نړۍ کې د خ استعداد سختنه ده. د صفیا صدیقی شیرونه ډیر خواږه او آسان دي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. چې غلی غلی د کاته سر په سودا د کړم چې غلی غلی د کاته سر په سودا د کړم مین رسوا دشا علم کې چې رسوا د کړم او چې غلی غلی د کاته رات بڼو دلاندې چې غلی غلی د کاته رات بڼو دلاندې شي خندنې چې د خلکو د خندا د کړم ما چې لیدلی هر سا کې رنگینا خوبونه ما چلی دلی هر سا کې رنگینا خوبونه خادی دیوا خستا لمانا په جڑا دکلما او اس می چراس لپردی اوت نو خطا می صدا اس می چراس لپردی اوت نو خطا می صدا چې د هجران په تور شپو کې یک تنها دکلما او تا چې د سترګو په کنجو کې سوګندونه کول تا چې د سترګو په کنجو کې سوګندونه کول په خپل کړو شما خیمانا بے وفا دکړما او سوک می مینا سوک شاعرا لیونه می بولی سوک می مینا سوک شاعرا لیونه می بولی هیڅ خفه نه یم دا چې سترګا د سبا د کړما او ام بے خبره له دنیا نه ز او مینا چیرته ام بے خبره له دنیا نه ز او مینا چیرته صفیه وای اندېښنو سره آشنا دکلما خو گوری دن کو پراتلون کی پروگرام کی بدے اوبل نوی شعر سرستا سپا خدمت کی زریگو اس ما سردار علی ٹکر لیجازت رکے پلوے لام سپارو او خجون در تغوالو
تاسو وائس آف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.